شهید پیشکش میکنید.
ملیه جانه دیر زیاده مننه درن آوریدون که دخبل کوروانه هسی به شهید سلامونه بیا همومنه ده سهر لست بچه شوی پدی یا ساعت اخبرونه که چه تر نه تر یاو لست بچه دوام کوی ده خبری راپورون تر سنگ ده انتخابات و پاره زنگری راپورون و مرکی اخبرو ده سیم پاره با هم تازه معلومات در کرو خوب پیل که با ده دی سات خبرونه و روچه احمد تکلی ورنده کوی.
سلام وړاندې کوم. په پیل کې پام وکړئ د مهمو خبرونو سرخطونو ته. د امریکا پوځ اعلان کړی چې د فراه ولایت په بالابلوک ولسوالۍ کې پر ملکي وګړو د څو اونیو مخکې هوایي حملې عملیانو ته به جزا ورنکړل شي. په پام کې ده چې د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنئي نن د جمعې د لمانځه له امامت وروسته په ایران کې د انتخاباتو پر روان بحران خبرې وکړې او ترکیه وایي چې د اسرایلو او سوریې ترمنځ د کړکېچ د هواري لپاره د خبرو اترو منځګړتوب ته چمتو ده. بشپړ خبرونه واوري. د امریکا پوځ اعلان کړی چې د فراه ولایت په بالابلوک ولسوالۍ کې پر ملکي وګړو د څو نیو مخکې هوایي حملې عملیانو ته به جزا ورنکړل شي. د امریکا د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز امیرالبحر مایک مولن وویل چې امریکایي سرتیرو د بالابلوک په پیښه کې له وسلوالو طالبانو سره د جګړې په بهیر کې هسې چلند کړی چې باید کړی وای. ښاغلی مولن د امریکا د دفاع په وزارت کې په جوړه شوې خبرې غونډه کې د دې پوښتنې په ځواب کې چې آیا مسؤولو کسانو ته د ډیسپلیني اجازه ورکولو په اړه غور کیږي کنه وویل، لږ تر لږه زما په څېړنه کې داسې څه نه موندل کیږي چې له مخې باید په دې برخه کې اجراءات وشي. د امریکا د دفاع وزارت د پالیسۍ مشره میشل فلورنوی وایي پنټاګون به افغانستان ته د زرګونو اضافي امریکایي سرتیرو لاستولو سره په یو وخت کې د دې هیواد لپاره د ملکي کارپوهانو د یوې 400 کسیزې ډلې پر برابرولو هم کار وکړي. په پام کې ده چې په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو شمیره د روان میلادي کال تر پایه له 8000 واوړي. میرمن فلورنوی د امریکا کانګرس ته وویل چې په افغانستان کې له وسلوالو طالبانو سره په جګړه کې د پوځي او ملکي هڅو ترمنځ هماهنګي د باراک اوباما په مشرۍ د حکومت د پالیسیو د تطبیق په مقصد د هڅو یوه برخه ده. د دې په وینا د دې تګلارې له مخې له طالبانو او القاعده سره جګړه به په پرمختیایي برخو کې له لویو مرستو سره موازي پر مخ ولاړه شي. میرمن فلورنوی زیاته کړه هغه ستونزې چې امریکا په افغانستان او پاکستان کې مقابله ورسره کوي اقتصادي، ډیپلوماتیکي، معلوماتي او پوځي ستونزې دي او هر اړخیز دولتي چلند ورسره کیږي. په خوست ولایت کې چارواکي وایي چې تیره ورځ د دې ولایت په سپیری ولسوالۍ کې د پولیسو او وسلوالو طالبانو ترمنځ په نښته کې د پولیسو دوه سرتیري وژل شوي او دوه نور ټپیان دي. د خوست د والي ویان کوچي ناصري وویل نښته هغه مهال وشوه چې د پولیسو یو کاروان د سپیری ولسوالۍ په سپین کلي نومي سیمه کې د وسلوالو طالبانو له کمین سره مخامخ شو. کوچي له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې زیاته کړه چې په دې یو ساعته نښته کې د برید کوونکو د ډلې شل تنه مړه او ټپیان او 15 ژوندي ونیول شول. د وسلوالو طالبانو ویان قاري یوسف احمدي د پولیسو پر کتار د برید مسؤلیت ومنه، خو ویل چې د دوی کسانو ته په دې نښته کې وبخښي چې د دوی کسانو په دې نښته کې د پولیسو له لسو زیات سرتیري وژلي او د هغو څلور رینجر موټرې ویجاړ کړي دي. په کندز کې د یوې بهرنۍ مؤسسې څلور تنه کارکوونکي پرون د ماین په یو چاودنه کې ټپیان شول. د کندز ولایت د امنیت عامر عبدالرحمن اقتاش ازادۍ راډیو ته وویل چې دغه پیښه پرون سهار د کندز ښار په 10 کیلومتره کې د قلایزار زال پر لاره وشوه چې د نوموړي په وینا څلور کسه پکې ټپیان او د دوی موټر ویجاړ شو. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد د پیښې مسؤلیت په غاړه اخیستی او ویلي دي چې په دې پیښه کې څلور افغان سرتیري وژلي دي. او د افغانستان د پوهنې وزارت وایي چې په اوروزګان ولایت کې څلور لومړني ښوونځي له اوږده ځنډ وروسته بیا پرانستل شوي دي. د پوهنې وزارت په یو خبر پاڼه کې ویلي چې د دغو ښوونځیو په پرانستو سره وروسته له څلورو کلونو یو ځل بیا د دې ولایت د چارچینو ولسوالۍ 600 زده کوونکو ته د زده کړې اسانتیا برابره شوه. له دغه وزارت څخه په یو بله خبر پاڼه کې ویل شوي دي چې په غزنی ولایت کې هم دوه ښوونځي د زده کوونکو پر مخ بیا پرانستل شوي. لازادې رادیو څخه خبرونه اوري. د ملګرو ملتونو یو مقام وایي چې ملګرو ملتونه د پاکستان د سوات له بیځایه شوی کورنیو سره د مرستې لپاره لازمه بودیجه نه لري. په پاکستان کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو ناظم مارتین موګوانیا پرون په یو خبرې غونډه کې وویل چې بیځایه شوی کورنیو د سیمې د هغو خلکو پر اوږو دروند اقتصادي بار ایښی چې دوی ته یې ځای ورکړی. ده وویل چې ملګري ملتونه د سوات د نږدې 2 میلیونه بیځایه شویو خلکو له یوازې یوې برخې سره د مرستې توان لري. په پام کې ده چې ایران ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنئی نن د جمعې د لمانځه له امامت وروسته په ایران کې د انتخاباتو پر روان بحران خبرې وکړي. خامنئی له دې مخکې د ایران له خلکو غوښتنه کړې وه چې له مظاهرو لاس واخلي او د سخت دریځې ولسمشر محمود احمدی نژاد ملاتړ وکړي، خو د احمدی نژاد د سیال میرحسین موسوي پلویانو د خامنئی له دې غوښتنې او د امنیتي ځواکونو له مخنیوي سره سره په تیرو شپږو ورځو کې خپلو اعتراضي مظاهرو ته دوام ورکړی. مظاهره چان وایي د تېرې جمعې د ورځې په انتخاباتو کې درغلي شوې ده او دوی غواړي چې دا انتخابات له سره وشي. په دې ترڅ کې پرون هم لسګونو زره خلکو مظاهرې وکړې او په جریان کې د هغو کسانو فاتحه هم واخیسته چې په دې مظاهرو کې ووژل شول. دولتي رسنۍ د وژل شویو کسانو شمیر اته تنه ښیي. د اروپایي ټولنې مشرانو له خوز مانویل باروسو څخه چې تمه ده د یوې بلې پنځه کلنې دورې لپاره به د اروپایي کمیسیون مشري وکړي خپل ملاتړ اعلان کړ. د سویډن صدراعظم فریدریک راینفیلډ چې هیواد یې په جولای کې د اروپایي ټولنې مشري په غاړه اخلي وویل د اروپایي ټولنې د غړو هیوادونو مشرانو په برکسل کې د پنجشنبې د ورځې په غونډه کې د رایو په اکثریت له باروسو څخه ملاتړ اعلان کړ. د باروسو ټاکنه لا هم د اروپایي پارلمان تصویب ته اړتیا لري. درې پنځوس کلن باروسو محافظه کار پرتګالی سیاستوال دی چې له 2004 کال راهیسې د اروپایي کمیسیون مشري کوي. ترکیه وایي چې د اسرایلو او سوریې ترمنځ د کړکېچ د اوارۍ لپاره د خبرو اترو منځګړتوب ته چمتو ده. که څه هم اسرایلو او سوریې دواړو ویلي دي چې په دې اړه خبرو ته ډېر هیله من نه دي، خو ترکي چارواکو ویلي چې چمتو دي د دې دواړو هیوادو ترمنځ د غیر مستقیمو خبرو اترو منځګړتوب وکړي. د اسرایلو په خواني حکومت تیر کال له سوریې سره خبرې وکړې، خو د جنوري په میاشت کې پر غزې د اسرایلو له حملې وروسته سوریې د اعتراض په دود دا خبرې اترې وځنډولې. اوس که څه هم په اسرایلو کې د بنیامین نتنیاهو په مشرۍ ښی اړخی ګوند واک ته رسېدلی، خو د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر احمد داود اوغلو په نیویارک کې د ملګرو ملتونو په مقر کې وویل چې د دې هیواد چمتو دی د دواړو لوریو د چمتووالي په صورت کې د دې خبرو اترو کوربتوب په غاړه واخلي. او د امریکا د فضایي تحقیقاتو ادارې ناسا په تیرو لسو کلونو کې د لومړي ځل لپاره سپوږمۍ ته خپله هوایي سفینه واستوله. دا فضایي بیړۍ چې دوه فضانوردان لري پرون له فلوریدا څخه وتوغول شوه. د دې ماموریت هدف په راتلونکي کې د فضایي بیړیو د کېناستو لپاره د مناسب ځای د موندلو او یا هم په سپوږمۍ کې د راتلونکو احتمالي اډو د جوړولو په مقصد د سپوږمۍ د سطحې د دقیقې نقشې برابرول دي. د دې سفینې دوهمه وسیله به د نورو تحقیقاتو په مقصد د اکتوبر په میاشت کې فضا ته واستول شي او له یادې شوې سفینې سره به یو ځای شي. دا تر دې ساعته د افغانستان او نړۍ خبرونه چې له آزادۍ راډیو مو واورېدل.
خبرونه چې احمد تکل درته وړاندې کړل لس بجې او اته دقیقې شوې. په دې خبرونه کې به دغه مطالب او راپورونه واورې. و باورې چې د امریکا پوځي مشران وایي د فرا ولایت په بالا بلوک ولسوالۍ کې پر ملکي وګړو د سو اونۍ مخکې هوایي حملې عاملانو ته اجازه ورنه کړي. په دې به هم خبر شي چې په یو شمېر نظر پښتون کې تر اوسه د اسد د 27 نیټې د انتخاباتو په کاندیدانو کې څوک مخکې دي. اخوا په انتخاباتو کې به د ولسمشرۍ لپاره د کاندید میډیا سیاسيني سره هم مرکه خبره کړو. دی وایي د شهرت د ترلاسه کولو لپاره ځان نه دی کاندید کړی.
یا د نسی جرګې لومړی مرستیال عام وړه چوکې نه د شهرت لپاره دغه کافي وه. زه په شخصي لحاظ هم په ځان هغه چپن لویه بولم او دغه دندې چې دا چېم صرف د خدمت لپاره او د خدای د دغه امر.
په هرات او فراه ولایتونو کې به د وروستیو ناکرارۍ حال درکړو. راځئ چې سره وپیژنو او د ونی انتخاب پروګرامونو ته هم په دې یو ساعت کې ځای ورکړل شوی. تر پایه را سره ملتیا وکړئ. تخبرونه ال لمړی مطلب اخلو. د امریکا پوځي مشران وایي چې د فراه ولایت په بالا بلوک ولسوالۍ کې پر ملکي وګړو د سو اونۍ مخکې هوایي حمله عاملانو ته اجازه ورنه کړي. د امریکا د وسلواله ځواکونو لوی دریسیس امیرالبحر مایک مولن وویل چې د بالا بلوک په پیښه کې امریکایي سرتیرو له وسلوالو طالبانو سره د جګړې په بهیر کې لازم چلند کړی دی. په دې اړه د روی ترس خبري اژانس د راپور جزئیات احمد تکلوروي.
د امریکا د وسلواله ځواکونو لوی دریسیس امیرالبحر مایک مولن د دفاع په وزارت کې په جوړه شوې خبري غونډه کې د دې پوښتنې په ځواب کې چې آیا مسؤولو کسانو ته د ډیسپلیني جزا د ورکولو په اړه غور کیږي کنه، وویل لږ تر لږه زما په څېړنه کې ما داسې څه نه دي موندلې چې له مخې باید په دې برخه کې اجرات وشي. ښاغلی مولن وویل چې د بالا بلوک په پیښه کې امریکایي سرتیرو له وسلوالو طالبانو سره د جګړې په بهیر کې لازم چلند کړی. افغان چارواکي وایي د فراه ولایت د بالا بلوک ولسوالۍ پر گرانی کلی په بمبارۍ کې چې په تیرو اوو کلونو کې د ملکی وګړو د مرګ ژوبلې تر ټولو خونړۍ پیښه وه. 140 ملکی وګړي وژل شوي دي، خو امریکایي چارواکي وایي چې د دوی د تحقیقاتو له مخې په دې پیښه کې د ملکي تلفاتو شمېره د 20 او 50 ترمنځ ده، په داسې حال کې چې د وژل شویو طالبانو شمېر له 80 تر 95 پورې ده. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون وایي چې د بالا بلوک په بمبارۍ کې 9 ملکي کسان وژل شوي، خو د وژل شویو طالبانو شمیر له 2 زیات نه دی. د امریکا د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز خبریالانو ته وویل چې په دې برخه کې څو ډوله اټکلونه شته، خو دی فکر کوي چې هیڅکله به هم د وژل شویو کسانو رښتینې شمېره معلومه نه شي. د امریکا د دفاع وزارت له تحقیقاتو وروسته د یوې نیمګړتیا یادونه کوي او وایي یوې بیو بم غورځوونکې الوتکې چې په بمبارۍ کې برخه لرله لومړی ځل یو کور د طالبانو د مرکز په توګه په نښه کړی و، خو دوهم ځل چې د بمبارۍ لپاره ورغله بې له دې چې ځان ته معلومه کړي چې آیا وسلوال طالبان به اوس هم هلته وي که نه، پر دې ځای بمباري وکړه. امیرالبهر مایک مولن وویل په دې برخه کې د قومندې او سوقو ادارې ستونزې او د پوځي روزنې په برخه کې نیمګړتیاوې وې چې باید موږ د حل لارې ورته پیدا کړو. ښاغلی مولن او د امریکا د دفاع وزیر رابرټ ګیټس وویل دوی هیله مند دي چې د پوځي روزنې او په افغانستان کې د میشتو امریکایي ځواکونو د نوي قومندان جنرال ستینلی مکریستل له مشرتابه سره به په افغانستان کې د ملکي وګړو د تلفاتو مسأله حل شي. مولن وویل چې څه نور بدلونونه هم په پام کې دي، خو په دې اړه یې نور جزئیات څرګند نه کړل. د امریکا د دفاع وزارت مخکې ویلي و چې د بالا بلوک د ملکي وګړو د وژنې په اړه د تحقیقاتو نتایج به خپره کړي، خو د دې راپور خپرېدل تر دې وخته ځنډېدلی دي. د امریکا د دفاع وزیر رابرټ ګیټس وویل تمه ده چې دا راپور به په راتلونکو 2 ورځو کې خپور شي. ښاغلی ګیټس زیاته کړه د پوځي عملیاتو په بهیر کې د ملکي وګړو تلفات په افغانستان کې د امریکا د پوځ لویه ستراتیژیکه نیمګړتیا ده. د امریکا یو بل جګپوړي پوځي چارواکي پرون د کانګرس په غونډه کې وویل په افغانستان کې د ملکي وګړو د تلفاتو د مخنیوي لپاره پوځ د دقیقو سیستمونو لرونکو وسلو ته اړتیا لري.
و امر دل چې د امریکا د وسلوالو ځواکونو لوی دریستیز امیرالبهر مایک مولن ویلی دی چې د فراه ولایت په بالا بلوک ولسوالۍ کې پر ملکي وګړو 209 مخکې هوایي حملې عاملانو ته اجازه ورنکړل شي. نظر شمیرنې ښیي چې افغان ولسمشر حامد کرزی د اسد د 9 نیټې په انتخاباتو کې له خپلو رقیبانو مخکې دی. د دغو انتخاباتو په درشل کې د بیا ټاکل کېدو لپاره د کرزی یوه مهمه هڅه دا ده چې له سیمه ییزو جګړه مارانو سره یو ائتلاف رامنځته کړي. دا اقدام ښایي په انتخاباتو کې د ده د بری یقیني کړي، خو ورسره سم په افغانستان کې د درست او حسابي نظام او د قانون د واکمنۍ پر سر ډېرې اساسي پوښتنې هم راپورته شوې دي. د ازادي راډیو د خبر مرکزي څنګه په دې اړه یو مطلب برابر کړی چې مهمې برخې نوریاس نوري وړاندې کوي.
د افغانستان د ولسمشر حامد کرزی دفتر په وروستیو کې وویل چې جنرال عبدالرشید دوستم چې د پخوانۍ ټلوالې ډلې یو ځواکمن قومندان دی، هر کله چې زړه غوښتي وي کولی شي بیرته هیواد ته راستون شي. د راپورونو له مخې دوستم وروسته له هغه چې تیر کال خپل سیاسي سیال د ترک تبارانو د شورا د مشر په تښتولو او وهلو ډبولو تورن شو، په خپله خوښه یې په ترکیه کې ژوند غوره کړ. د دوستم وسلوالې ملیشي دغه راز د هغو په سلګونو طالبندیانو په وژلو سره په جنګي جنایتونو تورنې دي چې په شمال کې د انتقالولو په جریان کې د تړل شویو کانتینرونو دننه ساوې بندې شوې وې. دوستم او بل جګړمار محمد محقق په ښکاره د کرزی د بیا ټاکل کېدو ملاتړ کړی. ویل کېږي چې کرزی د دې ملاتړ په بدل کې له دوی سره ژمنه کړې چې په راتلونکي حکومت کې به د وزارتونو 2 څوکۍ ورکوي. ګمان کېږي چې دا به د پخوانیو وسلوالو ډلو او تنظیمونو له بدنامو قمندانانو سره د کرزی وروستۍ معامله وي. کرزی له دې وړاندې د مې د میاشتې په سر کې له یو بل جګړمار محمد قسیم فهیم سره هم معامله کړې وه، او هغه د خپل لومړي مرستیال په توګه غوره کړل چې ډېرو خلکو د کرزی پر دې اقدام انتقاد وکړ، او هغه په افغانستان کې د ډیموکراسۍ او بشري حقونو لپاره بد شګون وباله. د وسلوالې ملیشه ډلې د یو پخواني قومندان په توګه فهیم په بېرحمیو او له بشري حقونو څخه په یو لړ سرغړونو تورن دی. هسپانوي ډیپلوماټ فرانسیس وندرل چې نږدې اته کاله په افغانستان کې د ملګرو ملتونو او د اروپایي اتحادیې د استازي په توګه کار کړی، له ازادي راډیو سره په خبرو کې له جګړه مارانو سره د کرزي پر ائتلاف خفګان څرګند کړ، خو ویل چې کرزي د یو پراخ ائتلاف په جوړولو سره سیاسي هوښیاري ښکاره کړې ده. دا د خوښنې وړ ده. په افغانستان کې سیاسي ګوندونه نشته او یقینا نه هم اصلاح غوښتونکي ګوندونه وجود لري چې زما په عقیده غرب کولای شوي یو لړ مسؤلیتونه ور وسپاري. زه فکر کوم چې کرزي ډېر مهارت ښودلی چې د خپل ملاتړ لپاره یې اشخاص که جګړه مار دي یا نه دي په یو ائتلاف کې راټول کړي دي. زه شخصا د کرزي د لومړي مرستیال په توګه د فهم انتخاب د خوښنې وړ بولم، خو دا وایم چې کرزی ډېر هوښیار دی. وندرل ویل کرزی ته د جګړه مارانو ستونزه اته کاله پخوا، یعنی د بند توافقاتو په چوکاټ کې چې دی موقت جمهور رئیس وټاکه په میراث رسېدلی ده. په ګډوډیو کې د نزول په نامه د کتاب مؤلف احمد رشید چې په دې کتاب کې د وخت پیښې شرح کړي، وایي د امریکا په مشرۍ ائتلافي ځواکونو د میلیونونو ډالرو په لګولو سره د غځپل شوي قمندانان بیرته په پښو ودرول. رشید وایي د سیاست په افغانستان کې د مخدره موادو کاروبار بیرته پیاوړی کړ او له جګړه مارانو سره د امنیتي قراردادونو په نتیجه کې د وسلوالو طالبانو د یو نوي نسل لپاره لاره پرانستل شوه. حامد کرزی تیر میاشت اعتراف وکړ چې راتلونکي انتخابات به مشکل او له جنجاله ډک وي، خو نوموړي د خپل مرستیال په توګه د فهیم له غوره کېدو څخه دفاع وکړه او ویویل موږ هغه شخص ته ضرورت لرو چې په سخت وخت کې پرې اعتماد وشي. د یو جمهور رئیس لپاره دا مسله ډېره مهمه ده. فهیم خان د دې کار له عهدې وتلی شي. فهیم خان یو له هغو اشخاصو څخه دی چې له امریکایي ځواکونو سره یې اوږه په اوږه په افغانستان کې د تروریزم په وړاندې مبارزه کې ونډه اخیستې ده. خو ډېر افغانان له جګړه مارانو سره د کرزي ائتلاف ته د شک په سترګه ګوري. هغه یو سیاسي تکتیک بولي او وایي چې دا ډول معاملې به د افغانستان لپاره د ګټې پر ځای ناوړې پایلې له ځان سره ولري. په لندن کې میشت د بشري حقونو د څارنې د ډلې د آسیا د څانګې مشر برید آډم سم له ازادي راډیو سره په خبرو کې له جګړه مارانو سره د کرزي رامنځته شوی ائتلاف یوه فاجعه وبلله او هغه د افغانستان لپاره یو مصیبت وباله او ویویل په دې ائتلاف کې د جنګي مجرمینو په ګډون جنایتکاران د کرزي د راتلونکې ادارې مرکزي کړۍ تشکیلوي. دوی اوس ډېر قوي کېږي او دا یوه ستونزه ده. هر څومره چې دوی د حکومت په درنه کې ځای پیدا کوي هغومره منابع زیاتېږي. د دوی یو شمیر بل مخدره موادو څخه ډېرې پیسې لاسته راوړي. دوی به نور هم په اداري فساد او غیر قانوني معاملو کې ښکېل وي او له دې بابته به نور هم شتمن شي. یعنی دوی به د دې توان ولري چې شخصي اردوګانې ولري او هغوی ته پیسې ورکړي، چې دا به په بشپړه توګه د هغه پلان برعکس وي چې په ترڅ کې یو سالم نظام، یو مناسب پوځ او مناسب پولیس رامنځته کیږي او په دې کار سره به غیر قانوني وسله والې ډلې هم له منځه لاړې نه شي. دا به د اوږدې مودې لپاره ستونزې رامنځته کړي. که د وسلوالو طالبانو غورځنګ کمزوری یا له منځه هم لاړ شي، دا به د افغانستان د حکومت لپاره یوه ډېره غټه ستونزه وي چې له منځه وړل به یې اسان کار نه وي. لویدیز ډیپلوماتان او پوځي مشران وایي چې په حکومت کې د جګړه مارانو شاملول به د حکومت اعتبار ته ډېر زیان ورسوي. یو شمېر په دې نظر دی چې په افغانستان کې هم په کار ده چې هغه کار وشي چې په فرانسه کې په منځنۍ پیړۍ کې شوی و او د وخت سلطنتي نظام هغه سیمه ییز قمندانان په تدریجي ډول په زعامت کې شریک کړل چې د نظام پر ضد جنګېدل. خو افغانان بیا له دې نظر سره موافق نه دي او وایي چې افغانستان یو مرکزي حکومت درلود چې پرمختګ یې کاوه، خو همدغو پخوانیو جګړه مارانو چې لویدیز بیرته وپړسول دا دولت له منځه یووړ.
د اوونه تر اوو ورځې په اونۍ کې
د ازادي رادیو د وونه تر وو بجو پورې ورځې د اونۍ اوریدلې شي، خو د ازادي رادیو ویب پاڼه سلیری ساتلې دلی شي. د افغانستان د کورنۍ او چارو وزارت وایي د بادغیس د یو شمېر اوسیدونکو هغه شکایتونه به وسیړي چې له پولیسو یې کړي. د کورنۍ او چارو وزارت د ازادي رادیو ته ویلي د انتخاباتو د مخه په دا سیمې د وسلوالو له حضور هم پاکې کړي. زموږ سیمې خبریال او په دې اړه نور حال.
د افغانستان د کورنیو چارو وزیر محمد انیف اتمر ازادي راډیو ته وویل د بادغیس ولایت بالامرغاب ولسوالۍ کې د ائتلافي ځواکونو په ملاتړ عملیات د سیمه ییزو خلکو په غوښتنه پیل کړي دي او بریالۍ پایلې لري. اتمر دا خبره هرات کې ازادي راډیو ته وکړې. د خبرو په لړ کې مې د پولیسو د بد سلوک څخه د بادغیس ولایت بالامرغاب ولسوالۍ د خلکو شکایت ورته ورسوه. وی ویل
د پولیسو د سلوک څخه شکایت کوي، هرو مرو باید زه دا مسله وڅېړم وګورم. ما تر اوسه پورې مستقیما نه دي اورېدلي، اما که داسې کوم شی شوی دا زموږ مکلفیت دی چې پولیس باید د خلکو سره نهایت په مهربانی او په اصول چلند وي. را له دا مسله چې حالت اوس د دشمن پر ضد عملیاتونه روان دي، امید دی چې ډېر ژر به د ځای تصفیه شي، زموږ خلک به بیا حاضر ودي چې انتخابات کې ګډون وکړي.
د بالامرغاب ولسوالۍ خلک له یوې میاشتې راهیسې ازادي راډیو ته طالبانو او دولتي عسکرو بد سلوک څخه شکایت کوي. وروستی شکایت د پنجشنبې په ورځ به چې د ټلیفون په لیکې استوګنو داسې وکړ:
Полиция, становится полиция, против города наш, вас был зайный улиц. Завтра мы были порядок, сказал, что сам куда-то мне хвала завтра, что полиции формах выхода в базар, то мы пришли вот пока, по Нордвер, Ян, Бань, Нурая, Пардагай, Ольги, Гань, Бань, Ян, Смакали, Дереги, Ян, Паласи, километры, кизмы соглашали, да и муж, мужчик у нас, когда только мы гриб ходили.
بالامرغاب ولسوالۍ کې میاشت وړاندې په طالبانو پسې د لټون عملیات ایتلافي ځواکونو ملي اردو او پولیسو په ګډه پیل کړي.
د 1988 کال انتخابات
د دې انتخاباتو په اړه که غواړې سیډنیز مطالب تبصری او نور معلومات ترلاسه کړئ، د ازادي رادیو په ویب پاڼه ته ورشئ. البته په یو ځانګړي صفحه کې وکولای شئ د انتخاباتو په اړه تازه معلومات ترلاسه کړئ. زموږ پته ده www.azadiradio.com. لژمنې سره سم به اوس د اسد د 9:00 نیټې په انتخاباتو کې د ولسمشرۍ لپاره د یو څلوېښت سیالانو سره د مرکې په لړ کې له میډویس یاسینی سره مرکه خبره کړو.
خغلی یاسینی، چون تاسو د جمهوری ریاست کاندید یاست، فکر کوم چې خلک به غواړي چې تاسو په اړه لږ څه معلومات ولري، که په سر کې د خپل ځان په اړه مختصر معلومات ورکړي اوریدونکو ته.
زه میرویس یاسینی، د مرحوم مولوی عبدالستار زوی او د مولوی عبدالکریم المسایم په کامه کې په 1928 هجري شمسي کال کې زیږیدلی یم. تر لیسې مې تعلیمات په خپله لیسه کې چې زموږ د ولسوالۍ لیسه وه هلته کړي دي، او بیا وروسته تصور د کودتا نه وروسته مې هجرت کړی د خپلې کورنۍ سره. د جهاد د صفوف پورې مې تړاو درلودو. ته 1928 کال کې د هغې نه مې وروسته چې عیسوي 1948 کال کې د اسلام آباد په اسلامي پوهنتون کې مې د شریعتو او حقوقو په شعبو کې فاکولتا او ماستري پورې درسونه لوستلي. د هغې نه وروسته افغانستان ته راغلی یم. د سرې میاشتې رئیس وم په جلال آباد کې. وروسته د مالی په وزارت کې د اقتصادي چارو د ارزیابۍ او د خارجي روابطو رئیس. د هغې نه وروسته د اسراري لوی جرګې غړی، او د هغې نه وروسته د قانوني اساسي د لوی جرګې غړی، او ډېر لوړ اکثریت رای په اخیستلو سره د هماغې لوی جرګې چې د قانوني اساسي لوی جرګه وه د هغې لومړی مرستیال وم. وروسته د هغې څخه د مخدره موادو یا د نشه یي توکو په ضد د مبارزې د ریاست مسؤول رئیس، د ملي امنیت د شورا په تشکیلاتو کې. د هغې نه وروسته بیا د همدغه وزارت معین مسلکي معین وم. وروسته د پارلمان غړی او دوه دورې دي چې اوس هم د ولسي جرګې لومړی نائب یم، چې اخرین انتخابات مې د خپل رقیب سره د واویا رایو د هغه د رایو څخه زیاتې ګټلې دي.
رابو شو د بحث او اصلي موضوع ته. یاسین، تاسو ته ووایه چې په کوم بنسټ تاسو ځان جمهوری ریاست ته کاندید کړه؟ هدف مو د کاندیداتورۍ نه سو د کوم مقام او منزلت ترلاسه کول دي، کنه د خلکو خدمت دی؟
د لوی خدای وینا ده چې ان الله لا یغیر ما بقوم حتى یغیر ما بانفسهم الآیه. د دې آیات شریف وینا ده چې د خدای سنت دی چې خدای تعالی مجردا که څه هم هغه قادر مطلق دی، د خلکو سرنوشت ملتونو سرنوشت ته تغییر نه ورکوي، ترڅو هغه ملتونه ونه غواړي چې خپل سرنوشت ته تغییر ورکړي. په دې معنی که غنم کری غنم بری بي، که اوربش کری اوربش وری بي، موږ پتیلا چې دغه وظیفه چې دغلته د قانون حکمرانی نشته، په دغه کې عدالت مطرح نه دی، په دغه کې مؤسساتي بنسټیز ارګانونه نه جوړ کی، په دغه کې پارلمان حاشیې ته وړل شوی دی، په دغه وخت کې امنیت خراب دی، د خلکو ترمنځ او د حکومت ترمنځ فاصله پیدا شوې ده، اداري فساد په لویه کچه دی، کار اهل کار ته نسپارل کیږي. دا یو مجبوریت و، دا یو وظیفه و، دا یو وجیبه ده، او دا یو ملي دنده ده. د دې مجبوریتونو په اساس مګنې شهرت مې کافي شهرت درلود، ځکه په یو مملکت کې د یو پارلمان یا د ولسي جرګې لومړی مرستیال هم وړه چوکۍ نه دي، شهرت دپاره مې هغه کافي وه. زه په شخصي لحاظ هم په ځان هغه چپن لویا بولم او دغه دند چرا جکشم سر د خدمت لپاره او دغه دغه امر او خلکو د خدمت لپاره
څه فکر کوي چې د یو هواد د جمهور ریاست د څوکۍ لپاره سیاسي تجربه په لپاره خلکو کې پراخ پیژندګلوي تر کومه حد پورې ضروری ده او تاسو په خپل داسې سزان کې ګورئ چې مثلا په هواد کې کافی شهرت لري او سیاسي تجربه مخ کافی ده
راز چې زه او ته دواړه د خپل زما په ځان کې وګورو دواړه سره یو کړه کتنه وکړو او یو واقعي کتنه دواړه د موضوع ته وګورو زه هغه څوک یم چې ملت منتخب کړم او په دغه سیاسي پروسه کې زه پراشوټ شوی سړی نه یم زه دلته چا نه یم راوستی نه په تیارو کې راغلی یم او نه په فرمایشونو او نه په بین المللي مؤسسو زه د خلکو منتخب استازی یم په ټولو لویو جرګو کې زه د خلکو منتخب استازی یم په ولسي جرګه کې او زه د خلکو استازی بیا هم تعین کړی یم د معاون په صفت دا کافی شهرت وو او دا کافی شهرت دی او په سیاسي تجربې په لحاظ زه خپله سیاسي تجربه سیاست همدې ته وایي چې د خلکو ملاتړ ولري د خلکو باور ولري دا د خپل هر یو رقیب څخه لوړه بولم
آیا تاسو په نظر د کومه سیاسي تجربه چې تاسو لرئ درې په پام کې ساتلو سره آیا تاسو ځان یو مناسب کس ګڼئ د جمهور ریاست د څوکۍ لپاره
ما درته ویلي د تجربې په لحاظ او د هغه یو څه مې چې زده کړي دي هم د دین په ساحه کې هم د حقوق په ساحه کې هم د سیاست په ساحه کې د خپل جامع سره پاتې شوی سړی یم د جامع د متن او د منځ څخه راوتلی سړی یم او زه د خپل ځان څخه بل څوک حق نه بولم که ځان څخه بل څوک مستحق بللی نو طبعاً به داغې پسې تللی وی
مننه تاسو په خپلو مخکینو څرګندونو کې ځینو ستونزو ته اشاره وکړه چې اوس مهال هیواد ورسره لاس او ګریوان دی که هغه د امنیت په برخه کې ده اداري فساد په برخه کې ده او که ځینې نورې ټولنیزې ستونزې دي که چیرې تاسو د جمهور رئیس په توګه وټاکلی شوی تاسو به ستاسو کاري لومړیتوب به څه وي
زما لومړیتوب به د یو ښه پاک اهلکار با دیانته با تقوا مسلمان او خپل ملي منافع ته د یو متحد ټیم ټاکل وي
ټول کاندیدان دا وایي او وسنه حکومت هم خو عملا به څنګه پلي کوي
دلته به وایم چې زه به د خلکو څخه د خلکو د منځ څخه هغه کسان منتخب کوم چې هغه په ناوړه مصلحتونو ناوړه مصلحتونو نه مې دا معنا ده چې مصلحت نه بلکې هغه مفسده وي چې د هغه په شخصي مصلحتونو د خلکو مبني نه وي زه به کار اهلکار ته وسپارم او په خپلو اولویتونو کې به د قانون حکمرانی د امنیت راوستل د شفافیت رامنځته کول د مکافات او د مجازات د دواړو پدیدو موجودیت په حکومتي نظام کې او د خلکو باورمندي په ټول حکومت باندې به مې دغه به مې هغه لومړني قدمونه وي چې زه اوچتوم
بیا هم تاسو اشاره وکړه چې تاسو به یو کاري ټیم جوړوي د هغه مطابق به تاسو بیا د هیواد نورو ستونزو ته مثلا اوس په افغانستان کې امنیت د خلکو ناوړه اقتصادي حالت اداري فساد او ځینې نورې ستونزې موجودې دي چې خلک ته ډېر زیات کړیږي په دې کې به تاسو لومړیتوب څه وي
د قانون حکمرانی کله چې قانون تطبیق شو فساد په فوري ډول یا په اتوماتیک ډول د منځ ځي
د قانون د تطبیق لپاره به تاسو کوم لارو چارو کوئ
کله چې د ښه ټیم ټاکل د یو شفاف ټیم ټاکل او د ځان د قانون تطبیق کول چې په ځان یې تطبیق کړم په خپل ټیم یې تطبیق کړم او وروسته اگر د پرده د پورته نه باید قانون تطبیق شي نه چې په غریب تطبیق شي او د قدرت خاوند د پیسو خاوند او هغه مجازي عزتونه چې خلک ځان ته قائل شوي دي او چوکۍ قائل شوي دي هغه د قانون نه پورته دي قطعا په هیڅ نه وه دا غینه نه تیرېدونکی یم زه به قانون تطبیقوم او په دې کې ټول شیان د دې پورې مربوط راځي
مننه تاسو مخکې اشاره وکړه چې تاسو کافي شهرت لرئ او د خلکو لخوا البته په لویو جرګو کې او بیا ملي شورا ته انتخاب شوی آیا تاسو په دې دوره کې توانېدلی چې د هغو خلکو چې تاسو ته رای درکړي تاسو د هغې هیلو او غوښتنو ته مثبت ځواب وای چې د ملي شورا فعالیتونه هم چې کتل کېږي نو تل په خپل کورنۍ دغه مسایلو کې ډېر زیات مصروف پاتې شوی
شورا د سیاست ځای دی او طبعا په شورا کې به سیاسي او کورنۍ مشکلات موجود وي لیکن د حکومت د خوانه شورا حاشیه ته وړل شوی د شورا کارونه چې به شورا کړی وي سیاسي کارونه هغه ستره محکمې ته سپارل شوی شورا نظرانداز شوی شورا ته یو تجارتي شکل په بعضو وختونو کې ورکول شوی دی زه د خپلو کارونو نه هم ډېر خوشحاله یم او که چېرې ما سره د خپلو خلکو او د خپلو مؤکلینو ملاتړ نه وی نو که په ډېره وړه ساحه کې ما دا ښه ملاتړ ترلاسه کړی نه وی او بیا هم د شورا د چتر لاندې چې ټول ملت نمایندګان دي د هغوی ملاتړ زما څخه نه وی ما به هېڅ وخت کې دا کار نه وی کړی
دا کوم سیاسي بیکګراوند او شهرت چې تاسو لرئ څومره ډاډه یاست چې خلک به تاسو ته رای درکړي
ځکه مطمئن نه وی زه اول په خپل خدای اتکال لرم په خپل لوی خدای توکل لرم او توکل نه ورسته زه باید دا ووایم چې په خلکو ډاډمن یم همیشه خلکو نا زولایم خلکو مې ملاتړ کړی دی او ما د خلکو خدمت کړی دی او زه د خلکو د منځ یم.
مثلا تاسو چې د پملي شورا کې د خلکو د اساسې په توګه ټاکل شوی دی، څه ډول خدمت تاسو خپل هغه موکلینو ته کړی دی چې تاسو ته یې راهدار کړی؟
اصلا راځي دا یو پملي چوکاټ کې وګورو. زه د دې ولسي جرګې لومړی مرستیال وم او د هغې وخت نه چې زه د ملي شورا په داخل کې د ولسي جرګې لومړی مرستیال وم، دومره قوانین پاس شوي دي، دومره مشکلات ملي په هغې کتنه شوي او په هغې تصویبونه شوي دي چې هغه اثار یې نه درلودي. زه په ډېر جرأت سره دا ویلی شم چې په ډېره ایمانداري، اخلاص او بې طرفۍ مې د ملي شورا د مرستیالۍ چوکۍ مخکې بیولې.
آیا تاسو د هغو کاندیدانو له ډلې څخه خوښ نه یاست چې مثلا میدان په نیمه کې پرېږدي او بالاخره د یو چا په ګټه تیر شي؟
زما تاریخ دا نه ښیي چې زه میدان په نیمه کې پرېږدم. اول ما تا د خلکو ملاتړ حاصل دی، زه د دې واک نور نه لرم چې د دې چوکۍ یا د دې کاندیدۍ څخه تیر شم، ځکه د خپل حیثیت د بایللو حق په خپله ولرم. نو زه د دې ملت د حیثیت په سرنوشت لوبې نه شم کولی. هېڅ ممکنه نه ده چې زه د دغه کاندیدۍ څخه خپل تیر شم تر اخري نتایجو پورې.
څومره ډاډه یاست چې خلک به تاسو انتخاب کړي او تاسو به د افغانستان راتلونکي منتخب جمهور رئیس اوسئ؟
زه ځان د خلکو خدمتګار احساسوم او خلک ما د دې خدمت لپاره جوګه بولي. ډاډمن که چېرته په متر وي نو دا په زرونو یا په لسګونو زره متره ډاډه یم، که په ټن وي نو په میلیاردونو ټنو ډاډه یم. انشاءالله لازم چې خلک به ما انتخاب کړي او د خدای په توکل به د دې خدمت موقع په لاس راکړي.
تاسو د ازادۍ راډیو اورئ. د میډیا سیاسینی د ولسمشرۍ لپاره د کاندید میډیا سیاسینی سره مو مرکه اورئ. اوس 10:30 شوې. راځئ چې په ګډه د خبرونو لنډیز ورو احمد تکل وړاندې کوي.
د امریکا پوځ اعلان کړی چې د فراه ولایت په بالابلوک ولسوالۍ کې پر ملکي وګړو د څو اونۍ مخکې هوایي حملې عاملانو ته به جزا ورکړل شي. د امریکا د دفاع وزارت د پالیسۍ مشر وایي پنټاګون به افغانستان ته د زرګونو اضافي سرتیرو لاستولو سره په یو وخت کې د دې هیواد لپاره د ملکي کارپوهانو د 1400 کسیزې ډلې پر برابرولو کار وکړي. خوست ولایت کې چارواکي وایي چې تیره ورځ د دې ولایت په سپیری ولسوالۍ کې د پولیسو او وسلوالو طالبانو ترمنځ په نښته کې د پولیسو دوه سرتیري وژل شوي او دوه نور ټپیان دي. په کندز کې د یوې بهرنۍ مرستندویې موسسې څلور کارکوونکي پرون د ماین په چاودنه کې ټپیان شول. د افغانستان د پوهنې وزارت وایي چې په اروزګان ولایت کې څلور لومړني ښوونځي له اوږده ځنډ وروسته بیا پرانستل شوي دي. ملګرو ملتونو یو مقام وایي چې ملګري ملتونه د پاکستان د سوات له بې ځایه شویو کورنیو سره د مرستې لپاره لازمه بودیجه نه لري. په پام کې ده چې د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنهی نن د جمعې له لمانځه وروسته په ایران کې د انتخاباتو پر روان بحران خبرې وکړي. اروپایي ټولنې مشرانو له خوز مانوئل بروسو څخه چې تمه ده د یوې بلې 15 کلنې دورې لپاره به د اروپایي کمیسیون مشري وکړي خپل ملاتړ اعلان کړ. چې د اسرایلو او سوریه ترمنځ د کړکېچ داورې لپاره د خبرو اترو منځګړتوب ته چمتو ده. او د امریکا د فضایي تحقیقاتو ادارې په تیرو 10 کلونو کې د لومړي ځل لپاره سپوږمۍ ته خپل هوایي سفینه واستوله.
لنډ خبرونه چې احمد تکل درته وړاندې کړل په دغه نیم ساعت کې به د راځئ چې سره وو پیژنو او د اونۍ انتخاب پروګرامونه هم ورو، خو تر دې د مخه به د افغانستان یو بل راپور وړاندې کړو. د افغانستان، ناتو او روسیې د ګډ پروګرام په ترڅ کې د مخدره موادو ضد مبارزې 13 کسه افغان پولیس افسران مسکو ته تللي دي او د یوې لنډې مودې لپاره به په مسکو کې زده کړې وکړي. له 3 کلونو راهیسې 80 تنو افغان افسران ته د مخدره موادو ضد د مبارزې لنډمهاله کورسونه په مسکو کې ورکړل شوي دي. نور تفصیل له مسکو د فرید عمر په راپور کې.
د نشه یي توکو سره د مبارزې د افغان پولیسو یو بل نوبتي ډله مسکو ته راورسېدله. دغه افغان پولیس په د مسکو په دې ماده د واقعې د نشه یي توکو سره د مبارزې نظری او عملی زده کړې وکړي. دا مطلب په مسکو کې د افغانستان د اسلامي جمهوریت د سفارت پوځي اتشه جنرال محمد شریف اکرم څرګند کړی دی. دی وایي په دغه ډله کې 13 تنه افغان پولیس شامل دي چې د روسیې د کورنیو چارو د وزارت د سرګیف په نړیوال تعلیمي مرکز کې چې د مسکو په ولایت کې موقعیت لري د روسیې او ناټو د همکاریو په چوکاټ کې نظری او عملی زده کړې کوي. له 2008 میلادي کال څخه نیولې بیا تر 2008 میلادي کال تر پیل پورې د روسیې په دغه تعلیمي مرکز کې څه د پاسه 60 تنو افغان پولیسو لنډمهاله کورسونه تعقیب کړي دي. د سفارت ډیپلوماټ وایي چې تیر کا هم 23 تنه افغان پولیسو په دوو جلا جلا ګروپونو کې په دغه تعلیمي مرکز کې د مخدره توکو سره د مبارزې نظري او عملي زده کړې ترسره کړي دي. دا چې په راتلونکي کې به هم افغان پولیس د مسکو د مخدره توکو سره د مبارزې په تعلیمي مرکز کې زده کړې وکړي او دا لړۍ به نوره هم دوام وکړي. جنرال محمد شریف اکرم داسې وویل:
و ما متاخره شوم کې د رابطه به هم چې پروګرام ها
زه ډاډه یم چې د زده کړې په داشن پروګرامونو کې د افغانستان پولیسي افسران په هغه تعداد او شمېر کې چې د افغانستان اروپایي اتحادیې او روسیې لخوا ټاکل شوي دي په دایمي توګه برخه اخلي. د مسکو د مخدره توکو پر ضد مبارزې تعلیمي مرکز د کډرونو د تخصص د لوړولو لپاره جوړ شوی دی. د افغانستان په شمول د منځنۍ آسیا د نورو هیوادونو افسران هم دلته زده کړې کوي. فرید عمر د ازادي راډیو مسکو.
ازادي راډیو د خبرونو ژورو بحثونو او تفریحي پروګرامونو یوازینی مرجع. د خبرونه په دوام کې به نور سیمهیز راپورونه هم درته خبر کړو، خو اوس به وګورو چې سیمهیزو آژانسونو د افغانستان په اړه کومه تبصره کړې دي. دغه تبصره د رضوان مراد وړاندې کوي.
د نیویارک ټایمز ورځپاڼې په خپلې وروستۍ غونډه کې د افغانستان په اړه د امریکا د ولسمشر باراک اوباما څرګندونې راخستي او لیکي د امریکا حکومت به په افغانستان کې روان حالت او بدلونونه په پټو سترګونه څاري، بلکې په دغه هیواد کې به د پرمختګونو د معلومولو لپاره معیارونه وټاکي. خو نیویارک ټایمز لیکي په داسې یو هیواد کې چې د سخت دریځو وسلوالو په وړاندې په کې چریکي جګړه روانه ده، د دقیقو معیارونو پیدا کول هم اسانه کار نه دی. ورسپاڼه وایي د دغه شان یوې جګړې د ګټلو لپاره د یو پیاوړي ځواک موجودیت کافي دی، خو دا معلومول چې څومره سرتیرو ته اړتیا ده ګران کار دی. کچیرته کافی سرتیری هم موجود وي، سرتیرو سره د تجربه نشتوالی، د هغوی په روزنه کې نیمګړتیاوي، په سختو او غرنیو سیمو کې د سرتیرو حرکت او سیاسي بدلونونه کولای شي چې ستونزې پیدا کړي. نیویارک ټایمز پوښتنه کوي چې نو په څه ډول کېدای شي چې واقعي پرمختګونه معلوم شي. ورځپاڼه وایي څومره چې د تاوتریخوالي کمول مهم دي، په همغه اندازه د دولتي ادارو د ظرفیت لوړول او د محلي خدمتونو برابرول اهمیت لري. نیویارک ټایمز وایي د دقیقو معیارونو ټاکل سخت کار دی، خو د خلکو د اقتصادي وضعیت ښه کول او د هغوی د ژوند د سطح لوړول بیا یو ښه معیار دی. د ورځپاڼې په وینا نور ستونزې هم د لازمو معیارونو د انتخاب مخې ته خنډونه پورته کوي، لکه افغانستان ته د ګاونډیو هیوادونو څخه د وسلوالو راوختل چې د پرمختګ د معیار د ټاکلو مخه نیسي. خو ورځپاڼه وایي امریکایي ځواکونه په عراق کې هم له ورته ستونزو سره مخامخ ول، خو په اخر کې وکولای شول چې د پرمختګ معیارونه معلوم او وضعیت ښه کړي. نیویارک ټایمز زیاتوي د امریکا نوی پوځي چارواکي هم باید په افغانستان کې د خپل کامیابۍ لپاره معیارونه وټاکي، څو له یوې خوا د افغانستان خلک آرام شي او له بل لوري امریکا هم امنیتي ګواښونه له منځه یوسي. د ملګرو ملتونو د تحقیقاتي مرکز خبرونې راجر اتنم افغانستان ته د ناټو او امریکایي ځواکونو د مواصلاتي لارو په اړه یو مطلب کې لیکلي. د پاکستان له خاورې د ناټو او امریکایي ځواکونو د اکمالاتو لاره باندې اوس تاوتریخوالی او پر کاروانونو حمله زیاتې شوې دي او واشنگتن د بدیلو لارو د پیدا کولو په هڅه کې ده. خو خبرونه وايي د نورو اکمالتي لارو د ارزیابۍ وروسته دا معلومیږي چې د تاوتریخوالي سره سره بیا هم د پاکستان لاره ناتو او افغان ځواکونو ته اکمالات کول غوره انتخاب ده. د راجر اتنم خبرونه په وینا د پاکستان پوز لګ تر لګا د دې لارې د امنیت ساتلو لپاره لازم ګامونه اخلي.
تغه تبصرې سیړنیز مطالب او تازه راپورونه کولای شئ د ازادي رادیو په ویبپاڼه کې هم وګورئ. زموږ پته ده www.azadiradio.com. دیرش کاله مخکې په میلیونونو ایرانیان سړکونو ته راووتل او د خپلو لومړنیو حقوقو د ترلاسه کولو لپاره مظاهرې وکړې. دوی د بیان د مفکورې او د قلم د ازادۍ غوښتنه کوله او د دې ترڅنګ د سلطنتي نظام د پای ته رسیدو او پر ځای د یو اسلامي جمهوریت د تاسیس غوښتنه هم کوله. خو د وال سټریټ ژورنال ورځپاڼې په حواله د ایران اسلامي انقلاب چې د ازادۍ له امیدونو سره پیل شوی و، نن یې وارثان د احمدی نژاد په څیر اشخاص دي چې په دوهمه نړیواله جګړه کې هالوکاست یا د يهوديانو د قتل عام له قتل عام سترګې پټوي او د زمکې له نقشې څخه د اسرائیل د محو کېدو غوښتنه کوي. د وال سټریټ ژورنال د ورځپاڼې د دې مطلب لیکوال چې یو ایرانی دی وایي د ایران د اوسنی رژیم اعمال د شرم وړ دي. د دې مطلب مهمې برخې له نوریاس نوري څخه اورو.
وال سټریټ ژورنال ورځپاڼه لیکي په ایران کې د وروستیو ورځو مظاهرو وښوده چې د ایران خلک یا په بل عبارت د اسلامي انقلاب بچیان نور د ملایانو حکومت نه مني او د ایران رژیم هم نور پر خلکو حاکم نه دی او پر ضد خشونته کار اخلي. د ورځپاڼې په وینا ایران نن په څلور لارې کې واقع شوی، یا باید د خپلو خلکو غوښتنو ته غاړه کیږدي او د ډیموکراسۍ پر لوري حرکت ته لاره پرانیزي، او یا به هم رژیم د خلکو مظاهرو ته په خشونت ځواب وایي او د وینو حمام به بهوي. ورځپاڼه دا پوښتنه مطرح کوي چې بله لاره چاره څه ده؟ آیا د دې حرکت لپاره سوله ییزه لاره شته؟ لیکوال د دې پوښتنې د ځواب لپاره د جنوبي افریقا مثال ورکوي چې د هېواد نجات پرست اقلیت رژیم پر اکثریت حکومت کاو او لاس اې دې په سلګونو کسانو په وینو سورو، تر څو چې نیلسن مانډیلا سوله ییز غورځنګ پیل کړ او بالاخره د دې غورځنګ په نتیجه کې حکومت د اکثریت لاسته پرېوت. د ورځپاڼې په وینا نن هم په میلیونونو ایرانیان د مساوي تر شا درېدلي او هغه هم کولی شي د مانډیلا په څېر رول ولوبوي، خو له بلې خوا که دغه حرکت په رښتیا هم مخ په وړاندې ځي، طبعا له خلکو سره به دا پوښتنه مطرح شي چې د هغو کسانو له سرنوشت سره به څه کېږي چې لاسونه یې د په زرګونو انسانانو په وینو سره دي. دلته بیا هم د جنوبي افریقا مثال غوره ګڼل شوی چې د حقیقت موندنې او روغې جوړې یو کمیسیون جوړ کړی و. د وال سټریټ ژورنال د ورځپاڼې په وینا په دې برخه کې ملګري ملتونه په تېره بیا د امنیت شورا یې مهم رول لوبولی شي. د امنیت شورا باید د ایران مسلې ته ډېره پاملرنه وکړي، ځکه یو داسې ایران چې د خپلو خلکو په وړاندې له خشونته کار اخلي او په کورني بحران کې ښکیل وي، هغه به نه یوازې خپلو خلکو بلکې د ټولې سیمې سولې او امنیت ته یو ګواښ وي. او پر دې سربیره پر لرې واټن ویشتونکو توغندیو او غني شویو یورانیمو سنبال یو بې ثباته ایران بر ټوله نړۍ له ستر خطر سره مخامخ کړي. د وال سټریټ ژورنال په وینا هم دا علت دی چې ملګري ملتونه کولی شي د ایران مشران په دې قانع کړي چې سوله ییز تحولات ممکن دي او په دې کار کې په تېره بیا له هېواده بهر ایرانیان ښه رول لوبولی شي. د وال سټریټ ژورنال د دې تحلیلي مطلب لیکوال افشین الیان چې په خپله هم په خټه ایرانی دی په پای کې لیکي، میندې د خپلو کورنیو غړي چې له 1990 کال وروسته د ایران د رژیم د خشونت په نتیجه کې وژل شوي نشي کولی د ایران رهبران وبخي، ولې دوی د خپلو لمسیانو د راتلونکي لپاره کولی شي دې رهبرانو ته اجازه ورکړي چې په سوله ییز ډول له صحنې ووځي.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
بل سیمه ایز موضوع را اخلو. په یمن کې پروانه ونې کې وسلوالو یو شمیر بهرني اتباع وتښتول چې وروسته بیا د اختطاف شویو له ډلې څخه د دریو بهرنیو ښځو مړي وموندل شول. په یمن کې د وسلوالو د فعالیت زیاتوالی او دغه هیبت د ستونزو ته په کتنې سره د اروپای اتحادیه د تروریزم ضد مبارزې مسؤلین وایي که په دغه هیبت کې وضعیت دغه شان دوام وکړي نو لرې نه ده چې یمن به د تروریستانو لپاره په یو بل افغانستان بدل شي. رضوان مراد په دې اړه د رویټرز خبري اژانس راپور اوروي.
د اروپای ټولنې د تروریزم ضد عملیاتو تنظیمونکي ګیلس ډی کارچوف رویټرز خبري اژانس ته ویلي هغه په دې باور دی چې یمن لکه د پاکستان او شمالي صحرا په شان د لویدیز ګټو ته په ګواښ بدل شوی دی. کارچوف ویلي هغه په دې وروستیو کې له یمن څخه کتنه کړې ده او دغه هیواد ستونزو ته په پام سره باید نړیوال له یمن سره پراخې مرستې وکړي. رویټرز د نوموړي په حواله وایي یمن چې د سیمې تر ټولو غریب هیواد دی اوس ورو ورو د سختدریزو او تروریستانو په پناهګاه بدلیږي او باید دغه عربي هیواد د القاعده او تروریستانو لپاره په یو بل افغانستان بدل نشي. ګیلس ډی کارچوف چې په الجزایر کې د تروریزم سره د مبارزې په کانفرنس کې برخه درلوده دغه رویټرز اژانس ته ویلي په یمن کې باید د نړیوالې ټولنې حضور او فعالیت پراخ شي څو القاعده شبکه او نورې تروریستي ډلې دغلته پناهګاوي او روزنځایونه پیدا نه کړي. څېړونکي وایي د القاعده شبکه ورسله هغه چې په عراق او سعودي عربستان کې لخپو ولوي ده اوس په یمن کې د ځان لپاره د عملیاتو د پلانونو او روزنی سیمې لټوي او په دې لړ کې دغه هیواد ته مخه کړې ده. رویټرز خبري اژانس د کتونکو په حواله وایي که په یمن کې د سیالو ډلو ترمنځ وسلواله شخړه دغه شان روانه وي د دغه هیواد جنوب کې بیلتون غوښتونکي پر خپلو غوښتنو ټینګار وکړي او د قانون حاکمیت همداراز کمزورې پاتې شي نو القاعده شبکه به له دغو حالاتو څخه هرومرو ګټه پورته کړي. دغه راز یمن سره پر پوله د ادن په خلیج کې فعال د سومالی سمندري غله به هم موقع له لاسه ورنه کړي او دغه هیواد له خوري به د خپلو فعالیتونو لپاره استفاده وکړي.
د خبرونه په وروستۍ برخه کې به د ونې انتخاب پروګرام ووري چې د ترسو پوی شوی چه ده اونه شخصیت او خبر جوڑون که سوگ ده. خو تر حقی مخ که رازی چه سر او پی جنو پروگرام آرو.
رازی چی سر او پی جنو.
قشقر چې په اویغوري ژبه کې قشقر ورته وایي د سینکیانګ یو ښار دی چې د چین په شمال کې موقعیت لري. قشقر د چین له زړو ښارونو څخه دی چې د وریښمو د لارې مرغلره ورته ویل کېده. په دې ښار کې تر 350 زره ډېر کسان نن سبا اوسي او اوسیدونکي په ایغوري ژبه خبرې کوي. قشقر په چین کې د اسلامي فرهنګي مرکز په توګه مشهور دی چې پکې 90% ایغور مسلمانان اوسي. په دې ښار کې ویل کېږي چې نږدې 10 جماعتونه ودان شوي دي. رپورټونه څرګندوي چې حکومت د ښار د بیا رغونې پلان تطبیقوي او دا پروګرام د ښار د لرغونو ځایونو لپاره یو ګواښ دی. په پکن کې د لرغونو فرهنګي آثارو د ملاتړ د ادارې سلاکار ماتیو حسینو وای د قشقر پر یو بل تکیه شوي کورونه او تنګې کوڅې په سینکیانګ او ټول چین کې له مهمو لرغونو آثارو څخه شمیرل کیږي او نوی پلان قشقر تهدیدوي.
تیر منی ما واوریدل چې دغه پلان به په راتلونکو 3 کلونو کې تطبیق شي. فکر کوم چې موږ د لرغونو معماریو د ساتنې لپاره وخت درلود څو منظم پلان ورته جوړ کړو. داسې پلان چې پکې له احتیاطه کار اخیستل شوی وي او لرغوني آثار هم حفظ شي. خو د روان کال په پیل کې د دې ښار د بیا رغونې بودیجه 340 میلیونه ډالر زیاته شوه او د زړو کورونو ورانول وار له مخه پیل شول.
سیمه ایزو دولتی چارواکو د قشقر د ښار د مرکزی برخې خلکو ته خبر ورکړی دی چې له کورونو ووځي او ژمنه یې کړې ده چې زاړه کورونه به ورغوي. د چین حکومت غواړي چې د نږدې 45,000 کسانو کورونه ورغوي ځکه چې سیمه ایز چارواکي څرګندوي دا کورونه د زلزلې مقاومت نه لري. په سینکیانګ کې هر وخت زلزلې کیږي او په 2003 میلادي کال زلزلې په دې سیمه کې نږدې 270 تنه ووژل. له څو لسیزو راهیسې چې پر چین کمونیستي حکومت حاکم شوی دی په قشقر کې څه بدلونونه راغلي دي. د ښار له منځه یوه لاره تېره شوې ده چې ورسره د نقلیه وسایلو بیروبار زیات شوی دی. خو لا هم د قشقر خلک پخوانی ژوند لري. په خامو کورونو کې اوسي، د لرګیو او مسو له لوښو کار اخلي. سوداګر په کوڅو کې تازه غوښه او خواږه لاس په لاس خرڅوي او خلک پر خرو سفر کوي. تر اوسه دا څرګنده نه ده چې د قشقر په بیا رغونه کې به کومې زړې سیمې پاتې شي. دولتي مسولان وای مهم ودانی به پخپل حال پاتې شي او زاړه کورونه به داسې ورغول شي چې له زلزلې سره مقاومت پیدا کړي. البته ګڼې لوړې ودانۍ به هم جوړې شي. په پکن کې د فرهنګي میراثونو د ساتنې د مرکز مسولان وای دا د ایغورانو حق دی چې قشقر ورته ودان شي، خو اندېښنه دې تشته چې تاریخي ځایونه ړنګ نشي. په پکن کې د لرغونو فرهنګي آثارو د ملاتړ د ادارې سلاکار ماتیو حسینو وای
که موږ د ایغورو یوې وکور ته ځیر شو ټولې هم مهم نه دي، خو یو شمېر کورونه داسې دروازې لري چې ډېره ښه حکاکي پرې شوې ده او یاد کور دننه پر لرګیو ښایسته انځورونه جوړ شوي دي. نو څرنګه کېدای شي چې د دغه ښار د جوماتونو شاوخوا ښار جوړ شي؟ که موږ داسې کورونه لرو چې ړنګول ضروري دي، نو باید دا طرح ښکاره شي او نقشه ټولو ته معلومه شي.
د قشقر د نوې نقشې په اړه له چینه بهر ایغوران هم اندېښمن دي. هندریک سازدیزیوسکي چې په نبیه ملسیزه کې په قشقر کې ښوونکی وو او اوس په واشنگتن کې د ایغورانو لپاره د بشري حقونو یو پروګرام پر مخ بیایي، آزادي راډیو ته وویل.
As far as we understand the project, a remainder of the old city will be left.
تر کومه بریده چې موږ له دې پروژې خبر یو، د ښار لرغونی آثار به له منځه ولاړ شي. هغه سیمه چې ګرځندویان جلبوي او هر کال قشقر ته د توریزم د صنعت له برکته 90 میلیونه ډالر ورکوي. موږ داسې شواهد نه لرو چې د زاړه ښار خلک د حکومت له پلان خبر شوي دي او د دوی نظر هم اخیستل شوی دی.
ایغورانو د اتمې میلادي پیړۍ په لومړیو کې څه باندې یوه پیړۍ پر نننی مغولستان حکومت کړی دی او په 14 میلادي پیړۍ کې په سینکیانګ کې خپله پادشاهي لرله. یو شمېر سیاسي څېړونکي په دې نظر دي چې د چین حکومت غواړي چې د قشقر د پروژې د تطبیقېدو له لارې د ایغور مسلمانانو پر بلتون غوښتونکو فشار زیات کړي. شدید
اونۍ انتخاب د اونۍ خبر جوړونکو چیره
په افغانستان کې د میشتو امریکایي ځواکونو نوی ټاکل شوی قومندان جنرال ستینلی مکریستل د تیرې دوشنبه په ورځ په افغانستان کې خپل دنده پیل کړه. مکریستل تبا په افغانستان کې د میشتو نړیوالو ځواکونو د قومندې چارې ورپغړوي چې شاوخوا شپږ پنځوس زره امریکایي او نږدې دوه دېرش زره د ناټو عسکر پکې شامل دي. نوموړي د خپل کار له پیل مخکې د یکشنبې په ورځ له ولسمشر حامد کرزي سره په کتنه کې ډاډ ورکړ چې دای به د افراطي وسلوالو پر ضد د عملیاتو په بهیر کې د ملکي وګړو د ژوند د ساتنې په برخه کې عملي اقدامات وکړي. دا خبر په روانه اونۍ کې د ازادۍ راډیو او نورو کورنیو او نړیوالو رسنیو ټاپ خبر و. نو ځکه په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو نوی ټاکل شوی قومندان جنرال ستینلی مکریستل په روانه اونۍ کې د ازادۍ راډیو خبر جوړونکی دی. د امریکایي ځواکونو نوی عمومي قومندان په کابل کې د خپلې دندې د پایل په مناسبت په جوړه شوې غونډه کې پر روانو جګړو کې د ملکي افغانانو د مسؤلیت پر اړتیا خاص ټینګار وکړ.
The Afghan people are at the center of our mission. In reality, they are our mission.
افغانان زموږ د اهدافو په مرکز کې دي. په حقیقت کې زموږ هدف دوی دي. موږ باید دوی د تاوتریخوالي له هر ډول څخه وساتو. موږ باید د دوی عقایدو او دودونو ته درناوی وکړو.
مکریستل وویل چې د افغانانو د ملاتړ تر لاسه کول په جګړه کې د بریالیتوب اصلي عامل دی.
Each of us, from rifleman to regional commander, from village to city, must execute our mission with the real
زموږ هر یو له ټوپکوال سرتیری نیولې تر سیمایز کمانډانه پوري له کلیو تر خارونو باید زموږ ماموریت د دې حقیقت په درک سره عملي کړي چې درناوی کول د کلتوري حساسیتونو په پام کې ساتل حساب ورکول او شفافیت دا افغانانو د اعتماد ترلاسه کولو لپاره خاص اهمیت لري. کومګ دا اعتماد ترلاسه کړ نو ناکام بنشو، خو کومګ دا اعتماد له لاسه ورکړ موږ به یې ونه کټو.
راپورونه وایي چې خاغلی مکریستل د افغانستان د جګړې لپاره یو نوې تګلاره جوړه کړې ده. لویدیځو مطبوعاتو د ډیپلوماټانو له قوله راپور ورکړی چې وایي دا ښکاري چې د مکریستل له ټاکل کېدو وروسته به د افغانستان د جګړې اداره ډېره د امریکایي ځواکونو په لاس کې وي. خغلی مکریستل وایي دای په پام کې لري چې په افغانستان کې د وسلوالو طالبانو پر ضد د جګړې له کلاسیکو او پخوانیو لارو چارو څخه کار واخلي. یعنی د دې یو مهم هدف بداوي چې د افراطي ډلو او سیمه ایزو خلکو ترمنځ فاصله رامنځته کړي. دای وایي په دې توګه به له یوې خوا وتوانېږي چې د خلکو ملاتړ خپل کړي او له بلې خوا به کره استخباراتي معلومات ترلاسه کړي. په عین حال کې دای وایي هڅه به وکړي چې د عامه اساسي خدماتو د وضعیت د ښه کولو لپاره له ملکي لارو چارو څخه کار واخلي. ملکی تلفات هغه موضوع ده چې څو ځلې د افغانستان او امریکا اړیکې کړکیچن کړې دي. له نوې امریکایي قومندان سره په کتنه کې افغان ولسمشر حامد کرزي وویل چې د خغلی مکریستل د دندې مهمه برخه به د افغان ملکی وګړو د ژوند ساتنه وي. د خغلی کرزي لوري مخکې له مخکې خبردارۍ ښیي چې افغان ولسمشر څومره په پوځي عملیاتو کې د ملکی وګړو مرګ ژوبلې به حوصله کړی. د افغان ولسمشر او جنرال مکریستل د کتنې په اړه د جمهوری ریاست په خبر پانه کې ویل شوی دی چې خاغلی کرزی د امریکایي ځواکونو نوی قومندان ته وویل چې افغان حکومت به له د سره د ملکی وګړو د ژوند د ساتنې د مهم هدف په ترسره کولو کې بشپړه همکاري وکړي. د امریکا د دفاع وزیر رابرت ګیټس په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د نوی قومندان په توګه د جنرال مکریستل ټاکل کېدو وروسته وویل چې نوموړی به لږ تر لږه یو نوی وسیله ولري چې یو زره پولیس سرتیری دي. ګیټس وویل په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو د حضور پراخول کولای شي د وسلوالو طالبانو پر ضد په عملیاتو کې د هوایی حملو اړتیا چې ډیر وخت ملکی وګړي پکې وژل کیږي کم کړي. د امریکا د دفاع وزیر د ملکی تلفاتو د مخنیوي پر اړتیا ټینګار وکړ او ویل ملکی تلفات د امریکا له مهمو ستراتیژیکو نیمګړتیاو څخه دي. جنرال مکریستل د امریکا په سنا کې د خپل تقرر په استمایه غونډه کې ویلي و چې د دې بریالیتوب معیار به په ډیر شمیر د دښمن وژل نه بلکې له تاوتریخوالي د ډیر شمیر خلکو ساتنه وي. د ملکی وګړو مسؤلیت ته پاملرنه د خاص اهمیت لرونکي هدف وباله او زیاته کړه.
سنترال ټو کانټر انسرجنسي از پروټیکټینګ د پیپل افورتس ټو کنوینس افغانز ټو کنفر
د خلکو مسؤلیت د وسلوالو پر ضد د مبارزې په مرکز کې ځای لري. افغانانو ته د قناعت ورکولو د هڅې چې خپل حکومت ته مشروعیت ورکړي هغه وخت ځای نیسي چې دوی په خپل انتخاب کې ازادي ولري. باید د ظلم په وړاندې د دوی ملاتړ وشي سو انتخابي حکومت د دوی اعتماد ترلاسه کړي او د اداري او اقتصادي ودې په برخو کې اغیزمن عمل وکړي. دا هڅې باید د افغانانو وي، البته چې زموږ ژمنې به ورسره وي.
په افغانستان کې د میشتو امریکایي ځواکونو عمومي قماندان کابل ته روانېدو مخکې د جمعې په ورځ په بروکسل کې د ناټو د غړو هیوادونو د دفاع وزیرانو سره په کتنه کې په افغانستان کې د ناټو د ونډې په اړه سلا مشورې وکړې. جنرال مکریستل په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د نوي عمومي قماندان په توګه له نومول کېدو وروسته په خپله لومړنۍ مرکه کې وویل چې په افغانستان او عراق کې د افراطي وسلوالو ډلو د له منځه وړو په مقصد د امریکا د څو کلونو هڅو له څارنې وروسته دې نتیجې ته رسېدلی چې په افغانستان کې د جګړې د ګټلو لپاره باید خلکو ته قناعت ورکړل شي، نه دا چې ووژل شي. د زیاته کړه د سپتمبر له 11 نیټې وروسته یې لیدل چې ټولې هڅې له هغه پایله د دې لپاره وي چې د اور په زور ووژل شي، په داسې حال کې چې د په وینا د سر پرې کولو ستراتیژي نتیجه نه ورکوي. مکریستل په داسې وخت کې په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو د عمومي قماندان په توګه ټاکل کیږي چې زرګونه امریکایي عسکر افغانستان ته د رسیدو په حال کې دي او ویل کیږي چې ډیره برخه به د امنیت د ټینګولو په مقصد په نارامه جنوبي ولایتونو کې ځای پر ځای شي. جنرال مکریستل وایي سره له دې چې د ولسمشر باراک اوباما اداره ژمنه کړې ده چې د امریکایي ځواکونو شمیر به 8500 ته ورسوي، خو دای ډاډه نه دی چې د سرتیرو په شمیر کې زیاتوالی به د هغه ماموریت لپاره چې دای په افغانستان کې په پام کې لري کافی وي. مکریستل د خپلې جنگي فلسفه په اړه وایي چې دای به له فرهنګي پلوه د شتمنو افغانانو په منځ کې د جګړې وړه ظرافتونه په پام کې ونیسي او زیاتوي چې د عملیاتو څرنګوالی د ملکي تلفاتو اغیز او ورسره د هیواد ورانۍ کلتوري حساسیتونه او له عوامو خلکو د افراطي وسلوالو د تشخیص په برخه کې ستونزې اکثرا د بری یا ناکامي ټاکونکي دي. د وسلوالو طالبانو سخت مقاومت، د حکومتي ظرفیتونو کمښت، فساد او د نشه یي موادو کاروبار د افغانستان موجود چیلنجونه وبلل او په افغانستان کې د سختو جګړو اټکلې هم وکړ.
د دې ستونزې لپاره کوم اسانه ځواب نشته. موږ باید د افراطي وسلوالو پر ضد د ژمنې پر اساس جګړه وکړو او باید په سم ډول وکړو. بریالیتوب به ژر او سمدستي نه وي، تلفات به زیات شي. موږ به تیروتنې وکړو، خو زموږ ژمنې او د کانګرس او د امریکا د خلکو پرلهپسې ملاتړ خاص اهمیت لري. په مناسبو امکاناتو، وخت، قربانۍ او حوصلې سره موږ بریالي کیدای شو.
ښاغلی مکریستل د یو امریکایي سناتور د دې پوښتنې په ځواب کې چې که په افغانستان کې بریالیتوب ترلاسه نشي نو عواقب به یې څه وي، اټکل وکړ چې په دې صورت کې به افغانستان یو ځل بیا په کورنۍ جګړه کې ښکیل شي. جنرال مکریستل همداراز وویل دای به د استخباراتي اطلاعاتو د راټولولو په چاره کې د پرمختګ او خلکو ته د ثبات د روحیې د ورکولو لپاره خپل سرتیري په ټول افغانستان کې له پوځي اډو راوباسي او د خلکو منځ ته به یې واستوي. مکریستل په ځنګړو عملیاتو کې ډیره تجربه لري. دا د امریکا د پوځ یو مخفي څنګه ده چې په ځنګړو اهدافو پسې غیر متعارف عملیات کوي. د کڅه هم د امریکا د دفاع په وزارت کې د ستردرستیز د مشر په توګه دفتری دنده لرله، خو په عراق کې ډیر وخت د تروریستانو د نیولو په عملیاتو کې تیر کړی دی. د خلیج د 1991 میلادي کال د جګړې په بهیر کې د قومندې په مرکز کې د یو جګپړي منصبدار په توګه کار کړی. د ازادۍ رادیو د دیونی خبر جوړونکو په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو نوې ټاکل شوی عمومي قومندان جنرال ستینلی مکریستل ادعا لري چې د پوځي مشرتابه په چارو کې پر کافي تعلیم او تجربه سربېره د هارورد په پوهنتون او د امریکا د بهرنیو اړیکو په شورا کې زده کړې کړي او د کار د نړیوالو مسایلو په برخه کې د تپراخه پوها ورکړه ده. د امریکا د ستراتیژیکو او نړیوالو مطالعاتو د مرکز کارپو انټونی کارسمن وایي چې جنرال مکریستل د هغې ستراتیژۍ د تطبیق لپاره چې ولسمشر باراک اوباما د افغانستان او پاکستان لپاره د مارچ په میاشت کې اعلان کړه، هم لازم قابلیت او توان لري او هم کافي صلاحیت ورکړل شوی دی.
مور میں واخ سمین میں ورختادا مور می واخست مین زمه ور خطا دا ولی یادا دا ولی یادا دا ولی یادا دا ولی یادا دا زمه مین ندا غا مین دبل چا دا دے پوہے گم بیاد چاپ مینا بے نواز پوہے گم مستی پرتا تل پسر کو شنڈ مسکادا مستی پرتا تل پسر کو شنڈ مسکادا کھلے یہ ادا Come on.